السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې تاسو د ازادي رادیو دوه خبرونې نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو حکومت د لومړي ځل لپاره له افغانستانه بهر افغانانو ته د پاسپورټونو د ویش خبر ورکړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد ویلي دغه پروسه په تهران کې د دوی د سفارت لخوا پیل شوې او په خبره یې نورو سیاسي استازولیو کې هم دا کار کېدونکی دی.
په لومړۍ مرحله کې د پاسپورټونو د ویش پروسه د نوي زیږیدلي ماشومانو لپاره پیل شوې ده. د افغانستان اسلامي امارت ایران کې افغان مهاجرانو ته ډاډ ورکوي او هڅه کوي چې ډېر ژر د نور افغانانو لپاره هم د پاسپورټونو د ویش پروسه په عادي ډول پیل کړي.
وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته په افغانستان کې د پاسپورټ د ویش بهیر ټکنی او پیچلی شوی او په تور بازار کې د یو پاسپورټ بیا زرګونه ډالرو ته وخته. د طالبانو د حکومت د پاسپورټ ریاست وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې د پاسپورټ ویش په عادي ډول پیل کړی او په خبره یې هر ورځ زرګونه ټوکه پاسپورټونه ویشي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې پر بهرنیو ډیپلوماتانو نیوکه کړې چې د افغان میرمنو غږ نه اوري. دربار دا خبره په کابل کې د طالبانو لخوا د شپږو افغان ښځینه فعالانو د څو ساعته توقیفېدو په غبرګون کې کړې ده. میرمن بار نیوکه کړې چې ډیپلوماتان د هغو فعالانو غږ چې له بهره یې پورته کوي په بېلابېلو پلمو نه اوري. د راپورونو له مخې د طالبانو ځواکونو چې اټکل کېږي د دوی د استخباراتو کارکوونکي به و د کابل له خیرخانې سیمې لږ تر لږه شپږ ښځینه فعالانې د یکشنبې په شپه ونیولې. دا ښځینه فعالانې د راپورونو له مخې له څو ساعته توقیف وروسته په دې شرط خوشې شوې چې بیا به اعتراض نه کوي او غونډې به نه جوړوي. د طالبانو د کابل پولیسو پر پېښه بېخبري ښودلې ده. د پاملرنې نړیواله موسسه وایي شاوخوا 1500 له زده کړو محرومو نجونو ته چې پکې لسګونه معلول نجونې هم شته زده کړې ورکوي. پاملرنې په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړی ویلي د چټکو زده کړو دا محلي ټولګي له آغا خان بنسټ او سیف د چلدرن موسسو سره په ګډه مخته بیایي. دې موسسې ویلي چې دغو نجونو هېڅکله رسمي زده کړې نه دي کړي او له ډېرو محرومو خلکو دي او د چټکو زده کړو په محلي ټولګیو کې تر شپږم ټولګي زده کړې کولی شي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د سعودي عربستان پولیساتو ځواکونو په وروستیو کلونو کې سلګونه ایتوپیایي کډوال چې له جګړه ځپلي یمن څخه تښتېدلي وو وژلي دي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په دوه اویا مخیز راپور کې ادعا کړې چې د دغو سلګونه کډوالو دا ډله ییزې وژنې د ټوپکو په ډزو او د هوان د مرمیو په مټ شوي دي. دغه راپور د سعودي د ځواکونو د بریدونو د عیني شاهدانو د روایتونو او د کډوالۍ په لارو کې د مړو او د هغوی د قبرونو د انځورونو پر بنسټ چمتو شوی دی. په سعودي عربستان کې شاوخوا 250,000 ایتوپیایي کډوال ژوند کوي. اسوسیشن پرس سره په خبرو کې د سعودي عربستان یو چارواکي د نوم د نه ښودو په شرط ویلي چې د بشري حقونو د څار سازمان دا راپور بې اساسه دی. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د 2022 کال احصایې ښیي چې په سعودي عربستان کې د 250,000 ایتوپیایي کډوالو له ډلې ښایي شاوخوا 450,000 کسان سعودي عربستان ته په غیر قانوني توګه داخل شوي وي. اوس هم د ورزش له ډګره د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د سریلانکا په همبنټو تا ښار کې د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2 بجو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ چې د دې لوبو کوربه دی اعلان کړی چې لوبغالي ته په ورتګ باندې له نندارچیانو فیس نه اخلي. افغان ټیم به له پاکستان سره درې یو ورځنۍ لوبې وکړي. او ذبیح الله شهزاد د تکواندو د نړیوال فیسټیوال پر مهال د کلکو اجسامو د ماتولو یا پاور بریکنګ په برخه کې د افغانستان لپاره د سرو زرو میډال وګاټه. ذبیح الله شهزاد په دې لوبه کې له 1500 کانکریټي تختو 12 هغه ماتې کړې. د هغه سیال چې د جنوبي کوریا و تر شهزاد کمې تختې ماتې کړې او په دې ترتیب لومړی مقام ذبیح الله شهزاد ترلاسه کړ. د دې ډول سیالیو شاوخوا 40 کاله مخکې یو بل افغان لوبغاړي هم د سرو زرو میډال ګټلی و. تکواندو په مبارزې سربیره د فورم نمایشي حرکاتو او د سختو اجسامو د ماتولو یا پاور بریکنګ په بڼه هم سیالي ترسره کوي.
نیما نړۍ
سر
سره بنان خلیم را بندي ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس وژړم د ماشومان سره په ځکننه زمنو ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
اینالی سه دختره خود دیگه جان خلاص کردم دادم شانه بخاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم
دیوی کندی میرمنی غاق مواریده چی ویلی لبات اقتصادی حالات سرم مخده پا افغانستان که دوگ دو جگرو لواجی دیره میرمنی کندی شوی او ماشمان ده پلار لسیوری سخه بیبرخی دی دا میرمنی وای چی دوی لحیت لوری هم مالی ملاتر نلری پا دوی که یوش میر کندی خزی چی پا دی ورستویل که خپلی دندی للا سور کری وای ده سبا او بیگا دوده تا حیرانی دی پا خبره ده جمهوریت لسقوط مخ که خپلا پا بیلا بیلو زاینو که کار کبود او ده کورنه اقتصادی ستونزه حل کبولی خوز چی طول لاری ورباندی بندی شوی دی دوی او یتی ماشمان لبیش میر ستونزو سر مخ دی بسیره اول امداس کندو میرمنو سخده هغه وای
سه دختره خود دادم شانه بخاطر مشکلات آشنه نانشنه چطور میکردم
دری وڑی وڑی لونی میوار کری واده میکری دستون زلواجه دوده اینا او به اینا چی میکری وی خپلوانو که می واده کری اوس می یو کوچنی لور چل پلار زخه یو کلا نپاتی و رسره ده زمن می لمستری سره شاگردان کری سهرزی مخام رزی دونی دو سو روپی حقوط ورکوی
هفته دو ساعت رو پا برزو آمیده
د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ څخه وروسته اکثره نړیوالې مرستې بندې شوې میرمنې هم په ډېری ادارو کې لږ کار کولو څخه منع شوې چې په دې میرمنو کې کونډې ښځې هم شاملې دي له بلې خوا په کونډو ښځو او یتیمانو باندې د تقاعد پیسې هم بندې شوې د میدان وردګو اوسیدونکې ماریا وایي چې تر ټولو زیاتې بیا د پخوانیو نظامیانو کونډې ښځې او یتیمان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي
د افغانستان اوسنی حالات کې رښتیا هم چې د کندو وضعیت ډېر خراب دی خصوصا مې یو دی موږ خپلوانه ده چې هغه د سترګو لیدلی حال دی چې زه درته وایم میړه یې په پخواني نظام کې وه په مغو نظام کې شهید شول بیا یې د میړه یې پلار هم یو ورور وه بېرته د دې خاوند هم یو ورور دی او هغه خو شهید شول د هغو نه دې ته یو ځای او دوی لران پاتې شوي دي دا خپله ځوانه جانه ده بیا یې دولت خو هغو ته معاش ورکول که نه تقاوت یې لارلا نورې مرستې به یې هم ورسره کړلې نظر تو چی نظام سقوط چه و دیده بیچاره حتی گدایی تا احتیاط شویدی چه گدایی و کال مخ که به کابل که کرو واسیدی دو زوانه کرده تلالی در اطراف تو زکا چه دل تا کم اکرایه و کم جوان چه در خرده یا غی نشوی کرلی ندا مجبورش با بیچاره چل تلالی در اولاد نای در بدر جوان دیر سخده یا یو مخ پل همسایه در غمیم بسر گلی لی آلده یا چه اغا بیچاره مسوسو در پاره بای بازی کالی و شوان بچه گندل اغا به مسوسو که کار کلا و سکل ترکل چه در اغا کارون بند شویدی اغا بیچاره گان خپل ایوال مره ای علال روزی نشی پای دا کولای کوم کومکونه چې د خارج دی طرف نه افغانستان کند و یتیمان و ترسی و بیواز خلک و تیرسی اگر چول دی خپل مباینو که تقسیمی وی دا غزه دی دو صحنه ز شاهد ایم او شایدی ورکوم چې کوم کارتونه چې دی کومک دی پاره رسی په غوبان غذایی مواد ورکوی اگر چول کارتونه اگر چوک خلی چې دی خپل پیجینی چې هیڅ مستحق ندی تو په غو کې په سل فیصدو کې په غو کې سالیک فیصد مستحق ورکویش په 8% غیر مستحق ورکوی په یو کور کې درې کارته مثلا لور او ورور او مور او دوه خپل ځانو ته درې درې کارته جوړ کړي چې هغه خلک چې مستحق دي هغه ټول څوک په خارج کې څوک په داخل کې خدای ویلیار نه خپل هغه پیدا کوي شي خپل هغه روزي پیدا کوي شي هغه خلک چې مستحق دي هغه در په در تاوي کې خیرات چولی وي خواست کو دی به وی چې موږ کومک موږ غوښتل ته هیڅ کومک نشته دی خلکو زه هیڅ شي نشته دی زه په خپل دو صحنه شاهد یم چې هغه کارتونه چې کوم دی خصوصا موسسه وي شي وشت مواد په غوونه ورکړي اغه د خپل شخصو ته کوم چې دی پیژنې خپل هغه باندې حتی هغه کارتونه بیرته خرڅوي افغانستان اوسنی وضعیت ډیر خراب دی خصوصا د کونډو یتیمان دپاره چې هغه د خپل اولاد روزنې دپاره حتی خپل کاپي غذا نه لري خصوصا د تیر نظام کونډو یتیمان ټول په ډیر بد حالت کې دي
په کاري چاپیریال کې له ګڼو محدودیتونو سره سره بیا هم کونډې میرمنې هلې ځلې کوي چې دوی ته کار پیدا شي او خپلو یتیمانو ته یو مړې ډوډۍ وګټي په کابل کې یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم راته واخلي وایي
دلته د منګا د چمدی څاغه مکتب د خصوصي مکتب د مورې را پکې استاد ده نو وای کند راغلی و ویلې چې ما ته په دې مکتب کې پاکاري را کې زی پاکاري کوم جام جوړي کوم بیغم مدیر ته لوز خو په دې کم پیسې به در کوم یار چې هر څومره کم پیسې را کې 200 را کې 300 را کې 400 را کې زله صبر زم تر بیګا پرې بدل ته پاکاري کوم خو ته ما ته مقصد پیسې را کې نو د چا زره ورته ټوټه ټوټه کې ډېر حالت خراب و نو دی یوه د سینا د پزرها او د امدا سکونډي امدا سي می وسه وا یو بل خزه د څاغم د امدا سي وای مونږه شپې شپې به ډوډۍ یو ورځې د غرمې ډوډۍ نه لرو چې وی خورو خوراک ته چې نه لرو حتی په شپو په ورځ وایزه وګیم د ما ماشومان وګدي د بیا وای لار سنی ما شپه د کورو دروازې وټکو که چا چا راکړه رحم یې وکړ وچه ډوډۍ راکړه مقصد پیاز هر شی چې ورسره یې خورو او که چاره نه کړه رحم یې ونه کړه بس به همداسې وږې پاتې وي ډېرې کونډې دي ډېر یتیمان دي ډېر بې وسې خلک دي ډېر غریبان دي دلته دا د دو کسانو وضع هم ښه نه ده او ډېر د خلکو وضعیت فعلاً خراب ده.
افغان لیکواله او ژورنالیسته وږمه صادق وایي که چیرې کونډې ښځې او د دوی یتیم ماشومان په بد اقتصادي حالت کې پاتې شي او د حل لارې چارې ورته ونه لټول شي نو امکان شته چې د مجبوریت له وجې داسې کارونو ته لاس ورته کړي چې ورته مناسب نه وي.
متاسفانه د کندو ښځو وضعیت په افغانستان کې ډیر په بد حالت دی. یو خدای چې ډیر فیصدي د هغوی نارینه نه لري چې کار وکړي او نفقه هغوی ته راوړي. د بلې خوانه ډېرې کونډې ښځې دي چې د هغوی ماشومان واړه دي، یعنی د هغوی زامن واړه دي او د کار نه دي چې هغوی کار وکړي او دې ته نفقه راوړي. د بده مرغه پر ښځو باندې په افغانستان کې د کار بندیز هم لګېدلی، خارجي کومکونه هم نشته. نو په دې حالت کې فکر وکړئ چې یو کورنۍ څه رقم به خپل ژوند مخکې ته بیسي. دوی توان د دې نه لري چې خارجي ملکونو ته لاړ شي او یا هم همسایه ملکونو ته لاړ شي چې حد اقل وکول شي چې دوی یو ډیر ساده کار وکړي او یا هم یو چیرته مزدوري وکړي او خپل ماشومانو ته نفقه ترلاسه کړي. دا ډیر دردونکی دی چې په افغانستان کې تل ښځې او ماشومان قرباني کیږي. که حکومتونه هم بدلیږي او یا حکومتونه سقوط کوي بیا هم قربانیان ښځې دي. ښځې همیشه باید قرباني ورکړي په افغانستان کې. موږ پوهیږو چې د مجبوریت نه هر څه کیږي. که داسې یو حالت دوام وکړي امکان لري چې ډېرې کونډې ښځې یا خپل ماشومان خرڅ کړي او یا هم دا کونډې ښځې به هغه لارې غوره کړي چې نه د افغانیت او نه هم د اسلامیت په اصولو برابر وي.
د میدان وردګو اوسیدونکي لیمه بیا وایي چې د جمهوریت په نظام کې اکثره کونډو میرمنو په رسمي ادارو کې د مامورینو لپاره یونیفورم ګنډه، هغوی ټولې وزګار شوې، اوس په ډېره ناچیزه اجره خیاطي کوي.
هغه ښځینه خیاطانې چې دوی له دولتي وزارتونو ریاستونو سره همکار وي او کار یې ورته کاو په بېلابېلو برخو کې، په روغتونونو کې ورته یونیفورمونه ګنډل، د شروالۍ په برخه کې دوی د ریاست سرسبزۍ او همداسې د شین یونیفورم د سرسبزۍ لپاره او همداسې نارنجي یونیفورم د شروالۍ لپاره ګنډل. نو هغه خیاطۍ متاسفانه میاست میاست وسولې چې د ښځو پر مخ باندې تړل سوی دي او دوی ته اجازه د کار نه ورکول کیږي. ځینې هغه خیاطانې چې اوس بیکاره سوی دي چې مونږ یې وینو یا هم زه ترې ناګاهي لرم، په کابل کې اکثریت مارکیټونو کې دغه ښځینه اوس هغو کارخونو یا هم فابریکو کې کار کوي چې بازار ته اوس د ایجابونو تولید لري، یا هم دغه ځینې تفلانه کالی بف کمیسونه چې ګنډل کیږي دوی ورته پرزانه بیه باندې په ډیره کمه ناچیزه حجره باندې ورسره همکاري کوي. به خصوص د ښځینه لباسونو په برخه کې چې کوم تولید دلته په کابل کې کیږي، لکه د شلوارونو په برخه کې ورسره همکاري کوي او د حجابونو په برخه کې اوس دوی دلته په ډیره کمه بیه باندې ورسره همکاري کوي او ورته ګنډي. له یو خوا ښځینه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولې له بل لوري نه هغه ښځې چې دوی به سرپرست دي کونډې دي هم د کورونو مسؤلیت ورترغاړي ده، په کور کې مایوبین دي یا هم معلولین دي، نو دوی اړ دي چې په هر څو حجره باندې چې وي دوی باید کار وکوي. ما پرون هم یو خیاط ولیده چې ریاست سرسبزۍ کې کار کاوه، اوس دلته کورسنګي کې په یو مارکیټ کې په شل افغانۍ باندې دوی یو شلوار ګنډي ورته. نو دوی دغه کارو ته اوس مخه کړې ده، خو ولې بیا هم دوی هیله منتیا دې ته لري چې بیرته دولتي کوم ریاستونو کې چې دوی کار کاوه خیاطۍ یې کولې چې اجازه ورکړل سي او ښځې وکولی سي چې د اقتصاد په برخه کې له خپلو کورنیو سره مرسته وکړي.
د اسلام دین هم په زغرده سره وایي چې کونډو ښځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حاکم نظام دنده ده. نور معلومات د علومو اکاډمۍ د دیني برخې کارکوونکی او